السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اکرام مسکنیار به هم لمه سره وي او ریډونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زنه نور برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره تفسیری او شننې هم دي خو در سمخ کې دې سات خبرونه او روزي زم همکار منور شاه درته وړاندې کوي
د خبرونو سرټکی په 13 دیرشو غنټو کې په شمالي وزیرستان کې شپږ تنه په بیلابیلو هدفي بریدونو کې وجل شوې په افغانستان کې یو وار بیا سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي او نن په تاشکند کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان میرلي پولیس ثانه یو چارواکي او التا د استخباراتو یو افسر مشالېړو ته ویل چې نن د جولای په 15مه یو وار بیا وسلوالو دوه ځای کسان په میرلي کې په هدافي برید کې وجل چې فردوس د خدري اوسیدونکو دی او ازمار از مارالي د سیمان سیمه اوسیدونکو دی دا راستي راشپه میرلي مرکی کلی کې هدافي برید کې وجل شوی د یو بل تن مړې هم مندر شوی دی د جولای په 16مه مازیګر میرلي کې وسلوالو دوه کسان جمیل اکبر او جاوید چې د بن اوسیدونکو په هدافي برید کې وجل او برید کونکو په تیښته کې بریالي شو هم د جولای په 16مه د شپې حیدر خیلو کې یو بل ځوان اسماعیل خان په ډز وجل شوی دی د جولای د 16مه نیټه د شپې نه تر 15مه نیټه سهار پورې میرالي کې په سلورو بیلابیل هدافي بریدونو کې شپږ کسان وجل شوی دي بلخوا د دې بریدونو زد په سیمه کې پرلت هم روان دي وی وای چې د امن غوښتنی دي او غواړي چې د مشرانو او ځوانانو وجنې مخنیوي وشي د پولیسو مشر فرحان خان هم دومره ویلي چې د هدافي بریدونو ټول مقدمه درج شوې دي او د وسلوالو پر ضد ځانګړي عملیات دوام لري بلخوا په شمالي وزیرستان کې د پوز مشر میجر جنرال نعیم اختر د جولای په 16مه مشال لريو ته ویل چې د وسلوالو پر ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري او په هدافي بریدونو کې ککړ کسان باندې زر خپل انجام ته ورسیږي د پاکستان د واکمن اتحاد پاکستان جمهوریت غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن وايي په سیاست او حکومت کې د لاسوهنې له وجې ریاستي ادارو او ملک ته زیان رسی نو مولیدا سرګندونه پرون په اسلام آباد کې د وی خبري غونډې پر مهال وکړي مولانا فضل الرحمن د هیواد سپریم کورټ او عسکري ادارو ته په اشاره سره ویل چې ملک د بهرنو قوتونو له وجې نه بلکې په سیاست او حکومت کې د ریاستي ادارو د لاسوهنې له وجې کمزورې کیږي نو مولیدا زیاته کړه
هماره ادارو مې یقیناً کچھ افراد ایسے
زموں پہ اداروں کے سدس خلق شتا چہغہ دا ریٹائرڈ کے دو نپس برسے رشی اول دوی زنونا پٹ ساتلی وی او هغه چې نوکری کی وی نو د یو سیاسی گند ملاتړ کوي هغه کسان د پیټی ای سره ملګری دی
مولانا فضل الرحمن دا سرګندونی په داسې حال کې کړی چې نن سپریم کورټ د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب په اړه اوریدنه کوي بلخوا د تحریک انصاف یو مشر فواد چودری په مولانا فضل الرحمن غږ کړی چې بې ځایه تورونه دې نه لګوي او دا چې د ملک د مسایلو د حل لپاره د حکومت زر تر زره عام انتخابات اعلان کړي په پوز او عدلیه وخت په وخت په سیاست کې د لاسوهنو تورونه لګول کیږي خو دوی تل رد کړي دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ په تیر یو شواروس کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو اتلس کسان مړ کړي د طالبانو د حکومت له قدرتۍ پیښو سره د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی بیگام شال ریډیو ته تایید کړ چې په نورستان او میدان وردګ کې دیارلس کسان مړ شوي دي دا راز د ننګرهار د رسنیو له دفتر پرون خبر شوی بیان کې ویل شوی چې په دغه ولایت کې سیلابونو 15 کسان مړ کړي او 15 نور یې ژوبل کړي دي د دې بیان تر مخه د ننګرهار په سر رود کوټ بټي کوټ او کوز کونړ ولسوالیو کې ورستیو بارانونو سیلابونو 315 کورونو ته زیان رسولی او په سلګونه جیره به کرنی زمکه یې ویجاړه کړې ده د طالبانو حکومت له متاثرینو سره د بیړنې مرستو غوښتنه کړې بلخوا د طالبانو د حکومتي چارواکو د بیلابیلو هیوادونو او تنظیمونو استادو په ګډون نن په تاشکند کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو حکومتي پلاوی د دوی د بهرنو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ د ازبکستان سر خار تاشکند ته رسیدلې ده د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد پرون په تاشکند کې د دوه ورځنۍ غونډې په اړه له رسنیو سره یو پیغام شریک پکې یو ویل ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د لزګونو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون وکړي. تمه دا چې په دې غونډه کې بعد د سبان د شلو هیوادونو نړیوالو تنظیمونو چارواکي او استازي ګډون کوي. د طالبان حکومت دغه غونډه د افغانستان امنیتي او اقتصادي ودې کانفرنس په نوم یاد کړې ده. د خبرونو پای
خبرین هم د منور شان اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په پاکستان کې د سیاسي حالاتو په اړه تازه حال بدر کو. الته په شمالي وزیرستان کې په هدفي برید کې درې تنه وشل شوي. د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند پلویانو د هدفي بریدونو پر ضد تیر ورځ د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه کړي دي.
پدې ملک دې هر شهري ته امن ورکړي شي، علماء ته دې امن ورکړي شي، د سکول ماشومان او د مدرسې طالبات او بچو ته دې امن ورکړي شي. دا څه نه چې لګا دغه اور زیات شي او دغه په مرکول باندې سپويږي نه.
په قبایلی سلو کې د کارخانو مالکان وایي وابډا ورتانه یوازې د بجلی په بلونو کې د اضافي پیسو جمع کولو امر کړي، بلکې د کوارټر ټیرف نه رخیم لوړ کړي دي.
اوس تقریبا 17 روپے مونږ ورتل چې دا 25 کا سو خبره نه خو دا مونږ کې بعد کې مارا لګا را بسه
دا بیبي تقریبا 3-400 فیکٹری خو بیبي پر ټول پاټا کې چې هغه ټول دینه متاثر شوی.
او په جلال آباد کې خبريالانو ته د یونیسف لخوا د پولیو لمن څوڑلو لړکی روزنه ورکړل شوی.
اعلانات او کمپاین ورته کو تر څو زموږ کوم هیوادوال چې دغه وایرس د نقصاناتو څخه خبر نه دي تر څو خبر شي او خپل اولادونه راتلونکي واکسین صاحب هم کې
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور په خبرونه کې تاسو اور دل چې په شمالي وزیرستان کې په دفي بریدونو کې درې تنه وژل شوې دي. په دې اړه معلومات تاسو ته درکو. خو لومړی ورسو د پاکستان سیاسي حالاتو طرف ته دا وخت موږ سره زمو همکار او شنون کې طاهر خان د اسلام آباد نه په ټلیفون دی. اوریدونکو په اسلام آباد کې د حکومت اتحادي ګوندونو غړو خبري غونډه کړې. دوی دا غونډه په سپریم کورټ کې د چودري پرویز الهي د پټیشن پاړه تر اوریدنې وړاندې کړې ده. طاهر خان صاحب که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا کومه غونډه د حکومت اتحادي ګوندونو غړو کړې ده، په دې کې څوک څوک شامل وو، په کومو موضوعاتو یې خبرې وکړلې؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته دغه خبرې نه ده. دا غونډه چې دا د ټولو چې اوس کوم واکمن اتحاد دی داغه مشران پکې دي، مولانا فضل الرحمن پکې موجود دی، دغه رنګې د پیپلز پارټي چیئرمین بلاول بوټو دی، او د سره سره د پاکستان مسلم لیگ د نواز ډلې چې کوم نائب صدر ده مریم نواز، او د سره چې بیا دغه کوم نور اتحادي ډلې دي دغه مشران هم په دغه خبریناسته کې هغه موجود دي. او دا خبریناسته لا پای ته نه رسیدلې، بلکې دا روانه ده. او مولانا فضل الرحمن او مریم نواز د په شروع کې خبرې وکړې او هغه زیات هغه فوکس شو.
جی طاهر خان صاحب، تاسو آواز کټ کیږي، کلک داسې ځای کې ودرېږي چې آواز مو نه کټ کیږي.
چې کوم د درې ججاتو هغه بنچ
تاسو
آواز وګورئ اوس څنګه شو؟
او بخه اوس سم دي تاسو سویل شي. جی
اوس آواز اورې. ها ازبه خبر بیا شروع کوم. ماوي چې کوم تاسو د اپوزیشن او بخه د حکومت د اتحاد چې کوم د مشرانو د غونډې خبر او کړه، نو هغه بنیادی تور باندې د دغه مو د دغه حکومتي اتحاد مشران دي چې پاغه کې مریم نواز ده، مولانا فضل الرحمن دي، د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو دي، او د سره چې کوم نور اتحادیان اتحادي پارټيان دي دغه مشران پکې موجود دي. دغه بنیادی خبري ناشته ده، خبري پریس کانفرنس چې دا وخت روان دي. مریم نواز اول خبرې وکړې، بیا مولانا فضل الرحمن او دغه نور مشران، او دغه د خبرو بنیادی نقطه چې ده هغه د سپریم کورټ نه یو غوښتنه ده چې دوی دي چې کوم یو کیس په پنجاب کې دایر شوی دی، دغه ډیپټی سپیکر چې لس ووټونه د مسلم لیگ کاپ مسترد کړی وو، او دغه نه پس بیا حمزه شهباز وزیر اعلی د پنجاب منتخب شو، دغه ډیپټی سپیکر دا فیصله چیلنج شوی دی. دغه نن په اسلام آباد کې یو بجه دغه سماعت سپریم کورټ کوي، لیکن په هغه باندې حکومتي چې کوم اتحاد دی هغه اعتراضونه په دې خبري کانفرنس کې دغه روان هم دی، لا ختم نه دی، پدې کې اعتراضونه کړی دي، او دوی غواړي چې د ټولو سپریم کورټ چې څومره دا وخت قاضیان دی ججان دی دا غی ټول دی یو لارجر بینچ یعنی ټول دی په یو بینچ کې وی اغی جوړ شي ځکه اغوی دا حکومتي اتحادی مشران دا اعتراض لري چې دغه بینچ باندې د دې توقع نه لري دا درو قاضیانو چې کوم بینچ ته د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې نو دا غی بنیادی فوکس دا د مر نواز خان لکه سخت خبرې موږ لري چې هغه دغه دا داوه دا چې داس یو جج هم په دغه دیو ججانو کې وو چې هغه د مسلمانیک نون د دې داوه دا چې هغه خلاف پاتې شوی دی نو بنړه فضل الرحمن هم دا و چې د دې توقع نه لري دغه دریو قاضیانو د ججانو دغه بنچ نه چې هغه به یو د دې نظر دادی او داوی دی چې هغه به سمې فیصله وکړي نو دا د غوښتنه بل خو یو پرمختګ دا شوی دی یو بجبه دغه پنجاب د معاملې باندې به سپریم کورټ یو بجا سماعت شروع کړي کله چې حمدا شهباز انتخاب په کوم ورځو شو پاکستان تحریک انصاف هغه انتخاب چیلنج کړو د ډیپټی سپیکر هغه فیصله چې د مسلم لیگ کاف لس وټونه هغه مسترد کړی وو او دغه نه پس بیا د مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټي هغه مشترکه امیدوار حمدا شهباز منتخب شو نو پی ٹی آی چې کوم یو درخواست کړو هغه نه پس بیا د حمدا شهباز هغه اختیارات هم سپریم کورٹ کم کړیو او هغه اوری وزیر اعلی په حیث باندې هغه اعلان کړو دا غي نور سماعت نن یو بجا خو په دې باندې ترازونه اوس کوي د حکمران اتحاد مسلم لیگ نون پیپلز پارټي فضل الرحمن ډرا دغه رنگ نور ډلې نو بار اوس یو بل پرمختګ دا شوی دی چې په سپریم کورٹ کې اول د دې مشرانو دا اعلان کړو چې دی بورزی دی عریضه داخلي رسمي یو درخواست وکړي چې په دغه یو لارجر بینچ ته راټولو چې جان یو بینچ جوړ شي دا یې مسله دا غوي لیکن سپریم کورټ خو یو دا غي په اوس اعلان کړی چې سیاسي مشرانو په داخله باندې سپریم کورټ ته هغه پابندي ده نو بهرال دغه پابندي موږ کېدلې ده او د تدیر کړه کمیټي ګامونه هم یو بهرالو په کتي یو بجې کله سماعت شروع کیږي چې څه فیصله مخه ترازي
سمه د ډیر مننه نتایر خان صاحب د معلوماتو را کول او ریدونکو تاسو په اسلام آباد کې زم د همکار او شنن کی نتایر خان اوریدل چې په دغه خار کې د حکومت اتحادی ګوندونو غړو خبري غونډه روانه ده مشال لیډیو تاسو اوري
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
په شمالي وزیرستان کې په داسې حال کې تازه هدفي بریدونو کې درې تنه وشل شوي چې د هدفي بریدونو پر ضد په میرعلي کې له یوې اونۍ راهیسې احتجاجي پرلتم دوام لري د میرعلي پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي یو هدفي برید د جولای په 24 مازیګر شوی چې پکې دوه تنه وشل شوي او بل برید د جولای د 23 24 ترمنځ شپې مهال شوی چې پکې یو تن وشل شوی پولیسو د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړي بلخوا په شمالي وزیرستان کې د پوځ مشر وایي چې د وسلوالو پر ضد سانګړی عملیات دوام لري او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان باید ډیر زر خپل انجام ته ورسوي په دې حقله تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو
د پولیسو او ځای خلکو په وینا میرلي کې وسلوالو د جولای په 24 په یو هدفي برید کې دوه کسان وژلي او برید کون کې تښتېدلی دوی وایي چې د جولای په 24 هم د شپې میرلي حیدرخیلو کې یو بل هدفي برید کې یو ځوان وژل شوی نمیر علی پولیس تانه چارواکو او پولیسو مشر فرحان وای چې تیر مازیګر جولای په 24 د بنو سیدون کې جمیل اکبر او جاوید او میر علی حیدر خیلو کې د شپې اسماعیل نومي زایزوان په دوا بیلابیل هدفي بریدونو کې ووژل شول دوی وای چې د نامعلومو زید مقدمه درج شوه او پولیس پلاټن کړی دغه بریدونه په داسې حال کې شوی چې هلته میر علی کې ځای خلکو د دغه شان هدفي بریدونو زید پر ل د یوې ونۍ نه روان دي او حکومت نه د امن باورې کولو غوښتنه کړي د جولای په 13 هم میر علی هرمزو کې وسلوالو ځای ځوان عمر په ډزو وژلې وو او د غزوان فاتح لتلل د باکا خیل او سیدون کې سمی الله د جولای په 19 وسلوالو په یو بل هدفي برید کې وژلې وو د غلطه د هدفي بریدونو زید روان پرلت په دوران دغه سلورم هدفي برید دی او روان کال کې دغه شپږ 1.5 هدفي برید دی چې تر سره شول میرلی کې روان پر لت ورسته لاغې پیل شوې چې د جولای په څوارلسمه وسلوالو د جمعیت علما اسلام ځایي مشر کاری سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر کاری نومن په ډزو ووژل. شمالی وزیرستان کې د فوج مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر هم تیره ورځ د کاری سمیع الدین فاتحې له میرلی ته ورغلی و. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې د امن لپاره هڅې روانې دي، هدفی بریدونو ککړ به زر انجام ته رسي، وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. میرلی کې هدفی وژنو ضد روان پرلت کې ځایي خلک غوښتنه کړي چې حکومت ته پوخ ډاډ ورکړي، د غلطه د امن باوري کړي او د دوی ژوند خوندي کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند پلویانو د هدفي بریدونو پر ضد تېر ورځ د خیبر پښتونخوا د پېښور په شمول د صوبې په نورو یو شمېر لویو وړو ښارونو کې احتجاجي لاریونونه او جلوسونه کړي دي. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې د امنیت د ټینګولو لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړي او د بد امنۍ په پېښو کې ککړ کسانو ته دې سزاګانې ورکړل شي. بلخوا د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دریس لري چې د وسلوالو پر ضد کاروایانې جاري دي او ډېر ژر به په صوبه کې امنیت ټینګ کړي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ استاسو د قبایل مظلوم مسلمانانو رو باندې کم ټارګټ کلم شروع دی، بل خصوص زمونږ استاسو خپل خپل درانه
په قبایلی ضلعو کې د هدفي وژنو په ضد د احتجاجي لاریونونه د خیبر پښتونخوا د سرخر پېښور په شمول په سوابۍ مردان چارسده او نورو لویو او وړو ښارونو کې ترسره شو. پرون مازیګر د پېښور پریس کلب مخې ته د احتجاجي مظاهرې پر مهال دوی غوښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګولو لپاره دې کوټه دې ګامونه پورته کړي شي او د بد امنۍ په پېښو کې ککړ کسانو ته دې سزا ورکړي شي. په دغه محل د جمعیت علماء اسلام فیصله تعلق لرونکي یو دینی عالم مولانا مسکنشاه مشال ریډیو ته وویل،
ټول ملګرو ته دا معلومه ده چې سورز مخکې په وزیرستان کې زمونږ علماء کرام شهیدان شول، داغې نه مخکې په باجوړ کې بے دردی سره علماء کرام شهیدان شول. په دې ملک کې هر شهري ته امن ورکړی شي، علماء ته دې امن ورکړی شي، د سکول ماشومانو د مدرسې طالباتو بچو ته دې امن ورکړی شي. داسې نه چې لکه دغه اور هغه بیا زیات شي او د هغې په مړکولو باندې څوک پوهېږي نه. که د دې قاتلانو په گرفتارولو کې د جمعیت العلماء اسلام هر کارکن ته څه قسمه ادارو ضرورت وي، انشاءالله موږ هغو سره شانه به شانه ولاړ یو.
د جمعیت علماء اسلام پی ویاند عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور تر څنګ دا ډول احتجاجونه د هغوی د ګوند د مشرتابه لخوا په ټوله صوبه کې اعلان شوي وو.
په صوبه خیبر پختونخوا کې د مولانا فضل الرحمان صاحب د حکم او د ہدایت مطابق په وزیرستان کې په باجوړ کې او په پېښور کې او په صوبه مختلف اضلاعو کې د ټارګټ کلینګ او د علماء کرامو د شهادت خلاف مظاهره وشوې. مختلف زونو کې د مقامی او د صوبائی قائدینو په قیادت کې جلوسونه وتل. روزانه په بنیاد باندې ټارګټ کلینګ روان دي. پېښور کې د درې هفتو کې درې ماشومان، وړې وړې ماشومان اغوا شو، بیا هغې د قتل واقعاتو شو. صوبائی حکومت دې طرف ته توجه دي ورکی چې په صوبه کې دا حالات ولې پیدا شو.
د حکومتي او امنیتي چارواکو لخوا د جمعیت علماء اسلام د پلویانو د دې لاریونونو په ردی عمل کې سندي ویلې شوې، خو تر دې وړاندې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو کې د هدفي بریدونو متعلق د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې هم تیره هفته د هدفي بریدونو او د بد امنۍ دا مسله د حزبي اختلاف د غړو لخوا راپورته کړې شوې وه او د هغې وروستو بیا صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د پخوا په نسبت اوس مهال امنیتي صورتحال ډیر ښه شوی او حکومت او ادارې هڅه کوي چې زر تر زره په مکمله توګه امن پذیر کړي.
هغې باندې ګورمنټ کمپرومایز نه دی کړی، فوج کمپرومایز نه دی کړی، سیکورټي ادارې لګیا دي چې کم کم ځای کې هغه داسې پیکټس ویني، کم نه انډرګراؤنډ دغه ویني، هغې خلاف ایکشن کوي او د هغې رد عمل وي. تاسو ته چې سخکاری کړي دا اخیری سلګۍ دي. د هغې انشاءالله تعالی دهشتګردي به اوس ختمیږي. ګوره مذاکراتو کې وخت لګي، دیکھیے ډېر سوزونه دي، ډېر سټیک هولډرز وي. زه په دې خوشحاله یم چې افغانستان کې کوم حکومت دې وخت کې دی هغې دا وایي چې زموږ سرزمین به د بل حکومت خلاف یا د بل ملک خلاف نه استعمالیږي. دا یو خبره ده.
د جمعیت علماء اسلام فعل خوا د لاریونونه په داسې محل تر سره شوی دی چې پوز په شمالي وزیرستان کې د جولای په درشتمه نیټه د زینو وسلوالو د وجلو او د زینو د نیولو خبر ورکړی وو. خو بیا هم تیر ورځ په شمالي وزیرستان کې په دوه پیښو کې درې نور کسان په هدفي بریدونو کې وجلې شوي او په دغه سیمه کې د هدفي بریدونو په ضد احتجاجي ناسته هم دوام لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویل چې په ریاستي ادارو کې ځینې داسې کسان شته چې په سیاست او حکومت کې لاسوهنه کوي او د دې کړنو سره ملک ته زیان رسوي. نوموړي سپریم کورټ او عسکري ادارو ته په اشاره ویل چې په دوی کې ځینې کسان په پټه د تحریک انصاف ګوند ملاتړ کوي. خو د تحریک انصاف یو مشر فواد چودھری د مولانا فضل الرحمن تورونه بې بنیاده بللي او زر تر زره د عامو انتخاباتو اعلانولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل د ګوهر مسید پر رپورٹ کې اورو.
د جولای پس لرویشتما اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن سپریم کورٹ او عسکری ادارو ته اشاره وکړه او وی ویل چې ریاست د بیرنیو قوتونو د لاسا نه دی کمزوري شوی. د ریاست د کمزوري وجہ د ریاستی ادارو په سیاست او په حکومت کې ګوتې وهل دي. مولانا فضل الرحمن نے زیات کړه،
میں ایک بات کہنا چاہوں گا بڑی وضاحت کے ساتھ کہ ہمارے اداروں میں یقیناً کچھ افراد ایسے
زبا خبرہ ڈیرا پا وضاحت سرا وکڑم چی زمون پا اداروں کی سا دس خلق شتا چی هغه دا ریٹائرڈ کے دو نپس برسے رشی. اول دوی زنونا پٹ سا تلی وی او هغه چی نوکری کی وی نو دا یو سیاسی گند ملاتڑ کوی. هغه کسان دا پی ٹی آئی سرا ملگری دی. دغه کسانو ته زه سلا ورکوم چې د خپلو خواهشاتو لپاره ریاستی ادارې په استعمال کې مراولی، میدان ته راوزی او په میدان کې مقابله وکړی،
ادارې په استعمال مت کړئ.
په بل اړخ د پی ټی آئی ګوند ویاند فواد چودھری په حکومتي اتحاد او مولانا فضل الرحمن نیوکې کړې دي او ویلې دي چې عدالت په قضیو باندې د تنقید حق هر چا ته شته خو دړه کې نشي ورکولې. فواد چودھری زیاته کړه،
میں
فضل الرحمان
صاحب کو بھی کہنا چاہتا ہوں،
آئین
کی حدود میں رہ کے گفتگو کیا کریں.
مولانا فضل الرحمان تھا بہر خبر مکوا دستہ خبر او لہجہ دے وقت مناسبہ ندا او دا دا آئین مخالف خبر دی. مونگ دا خبر دا نگدونا قتل دی او پا دے وقت دا مسلو زان گڑے حل زیر تر زرا نوی انتخابات کول دی. یاد دوی د پاکستان په پاوز باندې سو سو زلا د تارونه لګیدل دي چې هغه په حکومت او سیاست کې ګوتې وهي. خو پاوز دا ټولې خبرې دروغجنې ګرځولې دي او دغه تارونه د پاکستان په عدالتونو باندې هم پوری کیږي او هغه هم دا تارونه ردوي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
په قبایلي ضلعو کې د موجودو کارخانو مالکان وایي د بجلی د ویش کمپنۍ وابډا ورته نه یوازې د بجلی په بلونو کې د اضافي پیسو جمع کولو امر کړی، بلکې د کوارټر ټیرف په نوم یې نرخ ورته هم لوړ کړی. ورسره ترې د فیول ایډجسټمنټ په نوم د تیلو روپۍ هم غواړي، چې په نتیجه کې یو شمېر کارخانې ودرېدلې او په زرګونو مزدوران بې روزګاره شوي دي. دوی له حکومته غوښتنه کوي چې دوی نه د اضافي پیسې نه اخلي. بلخوا د اقتصادي چارو پوهان وایي حکومت د نړیوال مالی فنډ یا آی ایم ایف نه قرضې اخلي، چې ورسره د اغوی شرطونه منل لازمي وي او د بجلی په نرخونو کې اضافه هم د آی ایم ایف شرطونو کې شامل ده. په دې اړه تفصیل د فرهاد شنواری په رپورټ کې اورو.
د قبایلي ضلعو د کارخانو مالکان وایي چې د بجلی د ویش محکمې وابډا پرې د بجلی په بل کې کوارټر ټیرف په نوم نرخ لوړ کړی او سره ترې د فیول ایډجسټمنټ په نوم د تیلو روپۍ هم اخلي. یعنی د بجلی جوړولو په کارخانو کې چې کوم تیل یا ګیس کارولی شي د هغې روپۍ هم ورپسې په بجلی بلونو کې راولي، چې دې سره اوس دوی نشي کولی چې خپلې کارخانې خلاص وساتي او پیداوار ترې حاصل کړي. د قبایلی ضلعو د کارخانو مالکانو اتحادیې پخوانی صدر او د یو سټیل مل مالک اسلم خان پردای مشال ریډیو ته وایي،
مونږ ورته دا خبره کوو چې د کوارټر ټیرف او فیول دا په منتلی چې کم ټیرف وي منتلی کم بیلی په هغې کې رچوا، دوی په مونږ سره درې او څلور میاشتې بعد دا سیزونه راواچوي که نه، چې کم پروډکټ کېږي کم سیزونه مونږ جوړوو هغه مونږ په خرڅ کړي وي په هغه کې په بازار کې، نو مونږ لا خو بیا چې په چا باندې خرڅ کړي هغه مونږ لا پیسې واپس نه راکوي. اوس تقریبا 17 روپۍ مونږ ورته وایو چې دا 25 کا سو خبره نه، خو دا مونږ کې بعد کې مارا لے گا رب سے. دا بیوی تقریبا 300-400 فیکٹری خو بیوی پر ټول فاٹا کے چاگا ٹول دینا متاثر شوی، کم سے کم 20-25,000 فور فیملو یا 20-25,000 لیبر خو پکے کار کئی چا دا بیکار شوی.
د خیبر ضلع د باڑی یو وګړی مسعود خانوائی چې په دې کارخانو کې د دوی په سلګونه کسان کار کوي خو اوس بے روزگار شول.
مونږ خو دې کې ډېر خلک کار کوي که نه، چې دا بجلی په اندازه ګرانه وي زیاته وي که نه، نو دې سره ډېر خلک بې روزګاره شي. هغه چې راکم یې کې روزګار چې زیات شي خلکو غریبانه ده، اندازې څه اپریشن والا علاقه ده خرابه شوې ده، او څه اوس دا بې روزګاري چې سي نور هم خرابه شو.
د بجلی کمی ادارې نیپرا یعنی نیشنل الیکټرک پاور ریګولیټری اتارټي په دې وروستو کې ویلي چې د بجلی نرخونه یې ځکه لوړ کړي چې د بجلی جوړولو کارخانو کې استعمالیدونکي کویلې آر ایل این جی یا قدرتي ګیس او فرنسایل په نوم تیلو په نرخونو کې لوړوالی راغلی او بجلی په ګرانه بیه ورته تمامیږي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې پاکستان چې د روپو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف نه د پور اخیستو لپاره ورسره کوم شرطونه منلي په هغې کې په مرحله واره توګه د بجلی نرخ لوړول هم شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې په تیرو شواروز کې سیلابونو د هیواد په څو ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال درانه تاوانونه رسولي. د چارواکو په وینا د اتوار په شپه او ورځ کې په میدان وردګ، ننګرهار او نورستان کې بارانونو سیلابونو 43 کسان وژلي او په سلګونو کورونو ته زیان رسولی دی. طالب چارواکو له نړیوالو مرستندویه ادارو غوښتنه کړې چې له متاثرینو سره دې بیړنۍ مرستې وکړي. په دې اړه نور حال سفی الله ستانکزی راکوي.
دغه سیلاب را روان دی، هر څه سیلاب د ځان سره پوا کړی دی.
د بټیکوټ یو اوسیدونکی دی چې د خپل سیلاب ځپلي کور او کلی ویډیو یې ډکه کړې ده. بټیکوټ د ننګرهار له هغو ولسوالیو ده چې تیر یو شپه ورځ پکې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسیدلي.
دا زموږ د کور داخل برخه ده، دا څاروي دلته اوبو کې نه پاتې دي. هغه خلک لګیا دي خواري کوي چې تر څو هغه دیوال گزار کړي، او دیوال گزارېدو کې کامیاب هم شو.
د ننګرهار د اطلاعاتو ریاست یو مسول قریشي بدلون ازادي راډیو ته د خلکو د مرګ ژوبلې یادونه وکړه.
په بټیکوټ لسوالۍ کې یو نیم سل کورونه په بشپړ ډول تخریب شوي، هلته څلور تنه شهیدان شوي، یو تن ټپي شوی. همدارنګه په کوس کونړ کې یا خیوي لسوالۍ کې یو تن شهید شوی او 15 کورونه له منځه تللي. همدارنګه پاچین لسوالۍ کې هم څلور تنه زخمیان شوي دي او اهلتم دیش کورونه له منځه تللي.
د قریشي په خبره په ننګرهار کې ټول ټال شاوخوا 2500 کورونه سیلابونو په بشپړه توګه ړنګ کړي. د ننګرهار سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. د میراجان په نوم د ننګرهار یو سیلاب ځپلی وایي کورې ړنګ شوی.
زمنګ د کوټو د بامونه لرګي مات شوی دي. موږ بچی د استري د ویلې په منځ کې ولاړ دي او دیوالونه به بیرون لیدلي. د کوڅې دیوالونه به لارې بندې کړي دي. نم شپه په قلار کې دی شي، نم ورځ په قلار کې دی شي. موږ د اسلامي امارت نه، د بهرنیو موسسو نه، اسلامي او بشر دوستانه دا خواهش دی چې زمونږ د دې مجبور ولس غم وخوري.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي په ننګرهار سربیره په میدان وردک او نورستان کې سیلابونو تیره ورځ 14 کسان مړه کړي. دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل
13 نفر
سموک دیار لس وطنوال شهیدان شوی. لس کسان په میدان وردک او درې نور په نورستان کې دي. په نورو ولایتونو لکه میدان وردک، ننګرهار، پنجشیر او پکتیا کې سیلابونو خلکو ته ډیر مالی تاوان رسولی. حقانی وویل د دوی ولایتي ټیمونه هڅه کوي سیلاب ځپلو ته اړینې مرستې ورسوي. د افغانستان نږدې ټول مرکزي، شرقي او جنوبي ولایتونه په دې وروستیو کې سختو سیلابونو ځپلي چې له امله یې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي. د اوبو او اقلیمي چارو متخصصین وایي په افغانستان کې دا وخت ورښتونه او د سیلابونو راوتل غیر طبیعي دي او د خلکو د نه چمتووالي له امله هم د زیانونو کچه لوړه ده. له دې ډلې کارپوهانو ډاکټر محمد عاصم مایار ټینګار کوي چې خلک باید د سیلابونو په مسیرونو کې کورونه جوړ نه کړي او که استوګنوي باید د اوبو لارې پرېږدي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ری په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د منور شان بلند خبرونه وورو.
د شمالي وزیرستان میرعلي پولیس تانې چارواکي وایي نن د جولای په 15مه سهار مهال وسلوالو په میرعلي بازار کې دوه کسان په ډزو وژل او امرکی کلی کې تیر شپه د هدفي برید ښکار شوی ځوان مړ موندل شو. پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې پرون مازیګر هم په میرعلي کې وسلوالو دوه تنه په ډزو وژل او لدې یو شپه مخکې په حیدرخیلو کې وسلوالو یو تن په ډزو وژل. په تیرو سلیری ډیر شو ګڼټو کې په سلورو هدفي بریدونو کې شپږ کسان په داسې حال کې په هدفي بریدونو کې وژل شو چې د هدفي وژنو پر ضد میرعلي کې له یوې اونۍ راهیسې احتجاجي پرلت دوام لري. امنیتي چارواکي وایي د امنیت ټینګولو لپاره اقدامات کوي. د پاکستان د واکمن اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وایي په سیاست او حکومت کې د لاسوهنې له وجې ریاستي ادارو او ملک ته زیان رسي. نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړې. مولانا فضل الرحمن د هیواد سپریم کورټ او عسکري ادارو ته په اشاره سره وویل چې ملک د بهرنو قوتونو له وجې نه بلکې په سیاست او حکومت کې د ریاستي ادارو د لاسوهنې له وجې کمزوري کېږي. مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې نن په سپریم کورټ کې د پنجاب وزیر اعلی د انتخاب په اړه اورېدنه کېږي. بل خوا د تحریک انصاف یو مشر فواد چودھری په مولانا فضل الرحمن غږ کړی چې بې ځایه تورونه دې نه لګوي او دا چې د ملک د مسایلو د حل لپاره د حکومت زر تر زر عام انتخابات اعلان کړي. په تیر یو شواروز کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو اتلس کسان مړي. د طالبانو د حکومت له قدرتي پیښو سره د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی بیګام شال ریډیو ته تایید کړی چې په نورستان او میدان وردګ کې دیارلس کسان مړي. شوې ادارې د ننګرهار د رسنیو دفتر ویلي دي چې په دې ولایت کې سیلابونو 15 کسان مړي او 15 نور یې ژوبل کړي دي. د طالبانو د حکومتي چارواکو د بیلابیلو هیوادونو بنسټونو د استادو په ګډون نن په تاشکند کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو حکومتي پلاوی د دوی د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ د ازبکستان سرخار تاشکند ته رسیدلی دی. تمه ده چې په دې غونډه کې به صد باندې شلو هیوادونو نړیوالو تنظیمونو چارواکي او استادی ګډون وکړي.
لاند خبرونه د منور شانه واریدل اوریدونکو ورسو واست یو بل ریپورت طرف ته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي هیواد به له روسیې سره په جګړه کې شاته نشي. نوموړي په اوکراین د روسیې د یرغل له پیل څخه د 500 میاشتو په بشپړېدو سره ویلي چې هیواد به دغه جګړه وګټي. د روسیې لخوا په اوکراین د یرغل د روان کال د فروری په 24مه پیل شوی و. تفصیل سفی الله ستانکزی را کوي.
نن د جولای 15مه پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږمه میاشت پیل شوه. ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون د دغې جګړې د 15مې میاشتې د پوره کېدو په مناسبت د ټلګرام په شبکه کې وویل اوکراین به د هر هغه څه ساتنه وکړي چې په دې هیواد پورې اړه لري. زیلنسکی زیاته کړه اوکراین به هیڅکله شاتګ ونه کړي او په پای کې به جګړه وګټي. د اوکراین د ولسمشر په وینا جګړې د هغه هیواد قامت نه دی مات کړی او نه ماتولای شي. نوموړي تیره شپه په خپل ویډیو پیغام کې دا هم ویلي چې اوکراین به د خپلې خاورې دفاع ته دوام ورکړي. په حقیقت کې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې موږ پراخ پوځي او سیاسي ملاتړ ترلاسه کړی. روسیه یې له منځه نشي وړلی. هغه ورځ به راشي چې راکټونه به د اشغالګرو لپاره خپله معنا له لاسه ورکړي. د اوکراین ولسمشر له نړۍ څخه خپله غوښتنه تکرار کړه او ویې ویل نړیوال باید پر دغه هیواد د روسیې د بریدونو د دفاع لپاره له اوکراین سره د وسلو مرستې ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو د اوکراین برخې د راپور له مخې د روسیې لخوا په پیل شوې 15 میاشتنۍ جګړه کې زرګونه اوکراینیان وژل شوي او میلیونونه نورې بې ځایه شوي. روسیه دغه بریدونه د ځانګړو پوځي عملیاتو په توګه یادوي او وایي هدف یې یوازې پوځي تاسیسات دي. خو اوکراین تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې موسکو په پراخه کچه د راکټونو او هوایي بریدونو په وسیله د استوګنی او ملکي سیمې په نښه کوي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15,250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
ټاکل شوی چې د جولای له 9 تر دغه سي د تر اگست تر سلورمې د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 30 ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو پر ضد د 200 ویکسین ورکولو کمپین به پیل شي. په ننګرهار کې د روغتیا چارواکي وایي چې په دې کمپین کې په خدیث سره انکه 1.2 میلیونو اغ ماشومانو ته د ویکسینو 2 ورکول کیږي چې عمرونه تر 50 کلونو کم وي. هلته په جلال آباد کې د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو د برخې یو شمېر مسؤلینو د ختیځ زون په کچه د سیمه ییزو ریډیوګانو خبریالانو ته روزنه ورکړې ده چې دا وایرس لمنځه اوسي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
له پولیو یا ګوزن د مخنیوي په غرض د یونیسف نړیوالې ادارې له لوري د ختیځ زون د سیمه ییزو راډیوګانو له یو شمېر استازو سره د ښوونیزه ناسته د جولای په 23 نیټه په جلال آباد ښار کې ترسره شوه. په دې ناسته کې د یونیسف ادارې د پولیو د برخې یو تن ټرینر ډاکټر سعادت الله زیاد د پراجیکټور په ذریعه خبریالانو ته د پولیو وایرس په تاریخچه، ازرارو او له دې وایرس د مخنیوي په اړه اړخیز معلومات شریک کړل او له خبریالانو یې وغوښتل چې د خپلو راډیوګانو له لارې ولسته د پولیو د مخنیوي په اړه پوهاوی ورکړي. په دې ناسته کې پر ننګرهار سربیره د لغمان او کونړ ولایتونو د سیمه ییزو راډیوګانو خبریالانو ګډون کړی و او ژمنې یې وکړې چې د بیلابیلو خپرونو له لارې به ولسته د پولیو پر ضد پوهاوی ورکوي. عبیدالله عابد چې په لغمان ولایت کې د سولې ارمان راډیو مسؤول دی مشال راډیو ته وویل
منګه بغیر لدنم یا د دې موضوع اړوند په خپل راډیو کې په لایف برنامو کې هغه برنامې چې هغه ډېرې مهمې برنامې وي ګولډن برنامې وي د ده په منځ کې مونږ ته د یونیسف له خوا نه سپارټون راکړل شوی هغه خپرو خپل عامه پوهاوی ورکوو. د دې دپاره مو ډرامایي اعلانات جوړ کړي دي.
په کونړ ولایت کې د ښکلا راډیو د نشراتو مسؤول ګوهر ساپی مشال راډیو ته وویل دوی به د خپلې راډیو له لارې د پولیو نه د مخنیوي په موخه ګردی میزونه له ډاکټرانو سره مرکې او د خلکو د پوهاوي لپاره پیغامونه خپروي.
موږ کولای شو چې هغه روغتیایي برنامه کې د پولیو په وړاندې خلکو ته خام پوهاوی ورکړو چې هغه وخت چې موږ کله ګردی میز سب کو او میلمانه راغواړو نو هغه تخنیکي پوښتنې چې ډېرې مهمې دي او لا هم د ولس ذهن پرې نه دی خلاص کولای شو دغه ټریننګ چې کوم مواد موږ ترلاسه کړل یا کومه پوهه ترلاسه کړه د دې نه ښه استفاده وکړو. په آینده کې په خپل اعلاناتو کې استفاده وکړو او په عام مجالسو کې د پولیو په وړاندې
په جلال آباد کې د صفا راډیو د نشراتو مسؤول اسماعیل حضرتی مشال راډیو سره په خبرو کې د پولیو پر وړاندې د عامه پوهاوی په برخه کې خپل ژمنتیا وښودله.
موږ په دغه کمپاین د ژمنیو کومې ټیمونه دي دغې لارې به موږ خپلو هیوادوالو ته خدمت کوو اعلانات او کمپاین به ورته کوو تر څو زموږ کوم هیوادوال چې د دغه وایرس د نقصاناتو څخه خبر نه دي تر څو خبر شي او خپل اولادونه په راتلونکي واکسین سره برخه ومني.
د یونیسف د پولیو برخې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د پولیو یا ګوزن ناروغي په 1900 زیږدیز کال کشف شوه. په 1940 زیږدیز کال د طبي ناروغۍ په توګه وپیژندل شوه. له 1940 نه تر 1950 زیږدیز کلونو کې خطرناک پړاو ته ورسېد چې یوازې په امریکا کې 2020 تنه ماشومان او لویان مړه کړي ول او 2013 مثبتې پیښې پکې ثبت شوې وې. په 1980 زیږدیز کال کې دا وایرس په 125 هیوادونو کې موجود و او 350,000 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. خو په همدې کال یې پر وړاندې مبارزه پیل شوه. په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي په موخه په 1993 زیږدیز کال مبارزه پیل شوې. د پولیو وایرس په نوره نړۍ کې محور شوی خو افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس موجود دی. په روان 2022 زیږدیز کال کې د افغانستان په پکتیا کې یو مثبته پیښه او په خیبر پښتونخوا کې 14 مثبتې پیښې ثبت شوې چې 12 یې په شمالي وزیرستان او یو تازه پیښه یې په لکی مروت کې ثبت شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو د سپریم کورټ ځینې پریکړې سیاسي بللې او دریځ لري چې عدالت باید قانوني چوکاټ کې دننه فیصلې وکړي. په دغه هیواد کې د اپریل په 14مه آئینی لانجه پیل شوه کله چې سپریم کورټ د آئین درې شپیتم الف مادې پاړه د مے په میاشت کې تشریح وړاندې کړ. د پنجاب اسمبلی د وزیر اعلی دویم ځل انتخاب کې هم داسې حالات رامخته شوي دي. د عدالت پریکړې او بیا د سیاسي ګوندونو انتقادونو په اړه د شانواز ترغزي دا رپورټ اورو.
د پاکستان په سپریم کورټ کې د اپریل د 14مې نه وروسته په آئین کې د لیکل شوي یوې مادې درې شپېته اول د تشریح په سر سیاسي او پارلماني کړکیچونه روان دي. د اپریل په 14مه د پاکستان تحریک انصاف څلیرویشتو غړو د پارټۍ لخوا د ټاکل شوي کاندید په ځای د مسلم لیګ نواز ډلې کاندید حمزه شاباز ته ووټ ورکړی چې وروستو تحریک انصاف ګوند سپریم کورټ ته لاړ. هغلته یې وویل دوی د آئین پاکستان د درې شپېتمې اول خلاف ورزي کړې، باید نااهله شي. په دغه ماده کې لیکل شوي د اسمبلی هر غړی به د پارلماني پارټۍ د دې فیصلو چې هغه د ووټ چا له ورکړي، که د وزیر اعظم یا وزیر اعلی دپاره ووټ وي، که د عدم اعتماد او یا اعتماد ووټ وي، او که د آئینی ترمیم او یا بلې خبرې. خو د می 14مه د سپریم کورټ لخوا د دغه مادې په تشریح کې د پېښورۍ کورټ د وکیل علی ګوهر دورانی په وینا چې لیکلی شوي هر غړی به د خپلې سیاسي پارټۍ د مشر هره فیصله هم مني. علی ګوهر دورانی زیاته کړي سپریم کورټ د پارلماني پارټۍ د مشر سره د پارټۍ د مشر الفاظ زیات کړي.
پارلمنټری پارټۍ ذکر دی، پارټي هیډ خبره صرف دې حد پورې ده چې هغه به د ډسکوالیفیکیشن لپاره ریفرنس جوړوي، د هغې نه علاوه د پارټي هیډ دی کې هیڅ کار نشته.
نو سپریم کورټ ولې بیا د پارلمنټ په جوړ شوي آئین کې د خپلې خوښې بدلون کوي او یا پکې الفاظ اضافه کوي؟ په آئینی چارو پوها او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک د مشال ریډیو دغه پوښتنه د جولای په 23مه داسې جواب کړي.
دوی بدقسمتۍ سره په مارشل لاګانو کې د سیاسي انجینیرینګ چل زده کړي او بیا دا چل هیروینا کله چې جمهوري او آئینی حکومتونه هغه کې دی دغه لوبې کوي. په کار نه ده چې عدالت چې دی هغه په آئین کې نوي ټکي زیات کړي یا د آئین د لیکلو کوشش وکړي. دې کار د آئین تشریح ده، خو بدقسمت سره دی په سیاسي لوبه کې ایساخلی دخل مداخلت کوي.
د سپریم کورټ لخوا د شوې فیصلې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه درخواست منل شو او څلیری شوړ غړي نه حل شو. د جولای په 23مه د پنجاب اسمبلی لپاره د وزیر اعلی په ټاکنه کې چې د تحریک انصاف ګوند لخوا د پاکستان مسلم لیگ قاف په نوم د ګوند غړی چودری پرویز الهی کاندیدو، نو د مسلم لیگ قاف ګوند مشر چودری شجاعت حسین ډیپټی سپیکر دوست محمد مزاری ته یو خط ولیکه چې دی د خپلو ګوند لس واړو غړو ته حکم کوي چې خپل ووټونه دي د مسلم لیگ نواز ډلې کاندید لورکي. او دوست محمد مزاری دغه خط د ووټونو اچولو وروسته اسمبلی کې موجود ټولو غړو ته ښکاره کړ. نوموړي وویل د مسلم لیگ قاف غړو خپل ووټونه د پاکستان تحریک انصاف لخوا ټاکل شوي کاندید ته ورکړي، نو ځکه دی د سپریم کورټ د فیصلې په رڼا کې دغه لس واړه ووټونه مستردوي. د نوموړي د دغه فیصلې په ضد په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ قاف ډلې غړو د جولای په 23مه شپه ناوخته یو وار بیا سپریم کورټ کې درخواست ورکړه. خو صحافي او تجزیه کار محمود جان بابر وای کله چې دغه فیصله د تحریک انصاف ګوند په فایده کې وه دوی خوشحاله و، اوس چې خلاف لاړه مخافه دي.
دا فیصله عمران خان په خپل اغسته ده چې د پارټۍ مشر به سوی اب منلې کیږي، ځکه چې د هغې خلکو هم داسې کړي، نو اوس د هغه خلاف هم هغه شی به استعمالیږي کوم پسې چې هغه تلی و.
افراسیاب خټک وای پاکستان کې د داسې درخواستونو او آئینی تشریح دپاره باید نوی او ځانګړی بینچ موجود وي چې په نورو مقدمو باندې اثر نه غورځوي. او بله دا چې د آئین د تشریح دپاره فول بیچ معنی د سپریم کورټ د ټولو ججانو لخوا اورېدنه وشي چې د ټولو رای او فیصله راشي، نه چې د درې او یا د پنځو ججانو فیصله. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا حکومت د ځنګلاتو خوندیتوب لپاره په 2020 کال قانوني مسوده کې بدلونونه منصور کړي دي. د نوي اصلاحاتو له مخې به د قانون خلاف ورزي کوونکي کم نه کم 500,000 روپۍ جرمانه او ورته به درې کاله د قید سزا ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې حکومت په صوبه کې د ځنګلونو تحفظ لپاره لا نور اقدامات کول غواړي، نو ځکه یې دا اصلاحات منصور کړل. بلخوا څېړونکي وایي چې په خیبر پختونخوا کې د ځنګلاتو شمېر کم شوی او حکومت ورته پام نه کوي. تفصیل په دې رپورٹ کې اورو. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د ځنګلاتو په اړه په قانوني مسوده کې تر بدلونونو وروسته به د صوبې ځنګلونه لا نور خوندي شي. دا خبره د ځنګلاتو د محکمې مرستیال مشر طارق علي شاه د جولای په 24 له هغه وروسته مشال رډیو ته وکړه چې د جولای په 22 د خیبر پختونخوا اسمبلی د ځنګلونو بل 2022 له اصلاحاتو کولو سره منصور کړ. طارق علي شاه وایي چې د ځنګلونو په اړه د 2002 کال په قانون کې سزاګانې او جرمانې کمې وې، نو حکومت پریکړه وکړه چې د یو بل قانون لپاره د 2022 کال په بل کې ترامیم وکړي.
2002
د روان کال په جون کې په خیبر پختونخوا کې د اور لګیدو تر ټولو زیاتې پیښې د ملکن ډیویژن په غرونو او ځنګلونو کې وشوې. د دې ترڅنګ د وزیرستان، مومند، سوابه او هریپور په ځینو سیمو کې هم اورونه ولګیدل چې له رپورټونو سره سم خلکو ته یې ځاني او مالي تاوانونه واړول. د خیبر پختونخوا د ځنګلونو، ماحولیات او ځنګلي ژوند یا وایلډ لایف ادارې د جون په 11 ویلي وو چې په تیرو دوو اونیو کې د صوبې په ځنګلونو کې د اور لګیدو په 2500 پیښو کې په 1550 ځایونو کې خلکو اور په ارادي توګه لګولې، په 1200 ځایونو کې د وچې هوا او ګرمۍ له کبله لګیدلې او د 103 ځایونو د اور لګیدو لامل لا نه دی څرګند شوی. د ځنګلي او ځنګلي ژوند محکمې ویلي وو چې د خلکو لخوا د لګول شوو اورونو خلاف په کاروایۍ کې 21 کسان نیولي وو. که څه هم طارق علي شاه په دې اړه پوره معلومات رانه کړل، البته د ځنګلونو د ساتنې محکمې ویاند لطیف الرحمن ویل چې په دې نیول شوو کسانو کې 4 اوسم بندي دي او نور په ضمانت خوشي شوي دي.
سرکار لاندې کوم زیات تر په ملکن ڈویژن کې او په هزاره ڈویژن کې ځنګلي دي.
په خیبر پختونخوا کې د ځنګلونو او ماحولیاتي چارو پوهان اکثره په حکومت دا تورونه پوری کوي چې دوی د ځنګلونو خوندیتوب ته پام نه کوي. په خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتي تحفظ ټولنې مشر اکبر زیب وایي چې په صوبه کې لوړان دي نه د ځنګلونو په اړه قانون موجود دی، خو په هغه هم سم عمل نه دی شوی. نوموړي زیاته کړه چې په صوبه کې په جون میاشت کې د اور لګیدو لامل ګرمي یا د خلکو ناپوهي نه وه، بلکې ځینې نور عناصر هم پکې شامل وو.
مطلب کله ایریا کې چې دا په غرونو باندې شوې دي، په غرونو کې موسم پالل دي یخ شي.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی له دفتره د جون په 12 په خبري شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی و چې وزیر اعلی محمود خان حکومتي چارواکو ته امر کړی چې په راتلونکي کې د اور لګیدو پیښو د مخنیوي لپاره د ضلعو په کچ کمیټې جوړې کړي. د ماحولیاتي چارو پوه او د سرحد کنزرویشن نیټورک یو مشر عادل ظریف بیا وایي چې په خیبر پختونخوا کې له وخت تیرېدو سره ځنګلونه ډېر کم شوي او که حکومت ورته په وخت پام ونه کړ نو دا به د سیمې معیشت او ماحولیاتو ته ډېر زیان ورسوي.
انڈیا پاکستان چکل آزادی دو کنا خطے 25-30% کے جنگلاتو فیصد ہو خلق کم جنگلات خود انگریزان فارسٹ سسٹم ڈیر اسٹرانگ اور پتہ کا پانی ڈیر زیادہ تحفظ ہو چکل انگریزان لاڑا تو اس دتا وائم چھ انڈیا 30-30 نمبر لاڑو.
د پاکستان پخانی وزیر اعظم عمران خان په هواد کې د یو عرب ونو لګولو منصوبه پیل کړې وو. ویلي وو چې د دې لمخې په بیلابیلو سیمو کې په لکونو ونې لګولې دي، خو د سیډونکو سیاستوالانو لخوا دا تنقیدونه شوي دي چې دا منصوبه په سمه توګه پر مخ نه ده وړل شوې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
په بلوچستان کې د لادرکه بلوچانو کورنیو په کوټه کې پرلته دوام ورکړی دی او ادا کوي چې پوست د دوی کسان په جالي مقابله کې وشلې دي. دوی او د حکومت غوښتنه کوي چې په دې اړه د یو عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د بلوچستان حکومتي امنیتي چارواکي وایي چې تر هغه وروسته یې په زیارت کې نه وسلوال وشلې چې هغه د جولای په 14مه یو پوځي کرنل تر تختولو وروسته وشلې وو. په دې اړه تفصیل د بوریوال کاکړ په ریپورت کې اورو.
د بلوچستان په زیارت کې د پاکستانی پوځ لخوا په عملیاتو کې د نهو بلوچانو د وژل کېدو پر ضد په کوټه کې پیل شوې پرلت نن په څلورم ورځ هم دوام لري. د لادرکه بلوچستان د خوشی کولو لپاره مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز د دې پرلت مشري کوي. دوی وایي پوځ په زیارت کې د دوی داسې خپلوان وژلي چې له میاشتو میاشتو راهیسې لادرکه او اوس یې په جالي مقابله کې وژلي دي. د پرلت ګډونوال او ملاتړ کوونکي وایي حکومت دې د دې پیښې د حقیقت معلومولو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي. د لادرکه بلوچستانو د خوشی کولو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان جنرال سیکرټري نصر الله بلوچ د جولای پر درویشتم مشال راډیو ته وویل پوځ پر تشتول سویو بې ګناه بلوچستانو د ترهګرۍ تور پورې کړی دی. نصر الله بلوچ وویل دا پرلت یې د تازه وژل سویو او لا هم ورکو نور بلوچستانو د کورنیو په ملاتړ پیل کړی او تر هغه وخت بروان وي چې غوښتنې نوي منل سوي.
زموږ لومړی غوښتنه دا ده چې د یو حاضر سروس جج په مشرۍ کې دی د دې پیښې په اړه د کره پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ شي. بل دې وزیر اعلی دا باور راکړي چې د پرلت ګډونوالو هغه خپلوان به راخوشي کېږي چې لا هم ورک دي. او درېیمه غوښتنه مو دا ده چې پر موږ په شوي تشدد کې چې کوم امنیتي اهلکاران شامل وو د هغوی خلاف دې کار روي وشي.
نصر الله بلوچ چې د تشدد د کومې پیښې یادونه وکړه دا هغه وا چې کله د جولای پر 28مه د احتجاج کوونکو له کوټې پریس کلب څخه د اعلی وزیر د دفتر پر لور لاریون کاوه نو پولیسو اجازه نه ورکوله او پر هغوی اوشکې بهاونکې ګیس وغورځاوه. د پوز لخوا په زیارت کې د وجلسو یو بلوچستانو هغو کورنیو هم د روان پرلت ملاتړ او د عدالتي کمیشن غوښتنه وکړه چې مشال رادیو سره خبرې وکړي. په دوی کې له کلات سره د تعلق لرونکي شهزاد احمد ورور عبدالحمید مشال رادیو ته وویل دا یو بالکل جالي مقابله و او پوز بې ګناه خلک وژلې دي. د په وینا وروریا د 2020 کال د جون پر څلورمه لکوټی تشتول سوی وو او دوی په دې اړه له پولیسو سره ریپورت هم درج کړی وو. دوی ویل په کوټه کې د پیل سوی پرلت ملاتړ کوي او د انصاف غوښتنه کوي چې بیا له بل چا سره داسې ونه سي.
بالکل زموږ هم دغه غوښتنه ده. موږ د فاتحې له کبله پرلت ته نه یو ورغلي خو ملګري مو ورغلي دي. موږ چې له دې ځایه فارغ شو نو اراده لرو چې د پاکستان په عدالتونو کې دا مسله راپورته کړو. نو ځکه مو غوښتنه ده چې د دې لپاره دې عدالتي کمیشن جوړ کړل شي.
د ډاکټر مختار په نامه د یو بل وجلسوي کس رشتدار د ریاستی ادارو لخوا د ممکنه خطر لکبله د نوم نشو د لو په شرط مشال راډیو ته ویل دوی د عدالتي کمیشن غوښتنه کوي خو تمه نه لري.
مونږ به نو پر دې سو وایو بس له مونږ سره وشو چې له بل چا سره داسې ونشي د بل چا بچی د داسې نشي. دا د ریاست لپاره ښه خبره نه ده چې خلک لا درکه کړي او بیا یې وجني. دا اوس وجل شوي ټول لا درکه کسانو پر بیلابیلو نیټو یې تختولي وو په جیلونو کې ساتلي وو نور هیڅ هم نه.
خو د بلوچستان د امدورفت وزیر سردار عبدالرحمن کیتان د جولای پر څلورویشتمه مشال راډیو ته وویل چې د ده په وینا وجل شوي ترهګر وو. د ویل دوی د بلوچ او پښتون روایت خلاف د شذو او ماشومانو لمنځه د پوځ کرنل تشتولی وو او بیا یې وژلی وو. د سردار عبدالرحمن کیتران څخه یو پوښتل چې ک د احتجاج کوونکو په وینا رښتیا هم پاوز دا کسان په جالي مقابله کې نوی وژلې، نو بیا حکومت د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن ولې نه جوړوي؟ د ویل
اوس به نو چچیرے ہم اترہگر وجل کی گی نو دا ہوئی لپارا با عدالتی کمیشن جوڑی گی تیرہ پا زما دا پوز لمشر سر خبری وشوی او ہوئی وائی چی دا دے لپارا قانون سازی کوی چی دا لادرک کسانو مسئلہ ہوارا کی
د لادرک بلوچانو د خوشی کولو لپاره مبارزه کوونکی سازمان وایس فار بلوچ مسنگ پرسنز په وینا په لسګونه زره بلوچان ورک او وژل شوی دی. دوی د دې ټولو کسانو د لادرک کولو او وژلو تور د پاکستان پر پوز او جاسوسي ادارو پوری کوي، خو هغوی نه مني.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د سوات دوا غرختون کې د دې ضلع تر ټولو لوی غر فلک سرتا ختلی. دوی وایي چې دا سفر یې د جولای 12 نه تر 13 پورې کړی. ځای اولس غرختون کو ته په واپسې هرکلی ویلی او وایي چې دا نور ځوانان هم غر ته د ختلو لپاره هڅوي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
سوات بنګور کې د سیدو شریف زیشان عمر او د منګلور نومان خلیل چې عمرونه یې تر 22 او 25 کال دي، د پلکسیر غر نه 8 ورځې پس بیرته پر راتګ ورته مقامي ټریکر کلب SPS تود هرکلی وي. د منګلور نومان خلیل وایي چې د کالام په قراقرم غرونو سلسله کې نورخاته اړخ ته پلکسر سفر یې د جولای په 12 نیټه د چشمه شپا نومي ځای نه پیدل شروع کړو.
بشپاړه زیاره پوټه باندې مونږ درېمه شپه وکړه، پاغې کې هم د شپې واور راکې شو، بیا سار د شپږو نواله تر د 12 پورې بیا مسلسل واور و. نو هغه ورځ چې دا زموږ ټوله خراب شو او سفر چې دین مخ کې مونږ ونکو او سلورم شپه چې دین هم پنګ باندې پاغ ټینټ کې راغله، پنځم باندې چې بیا مونږ شروع وکړه، نو پنځم شپه چې دین مونږ ول زر او 800 فوټو ته ویوړه. هلته یو تقریبا د ګنټې مهنت نه بعد ما او زیشان په نمبر چې ISX باندې چې دین مونږ ټینټ لځه جوړ کو، شپږ فوټه او سلور نیم فوټه دا مسلسل د یو ګنټې نه بعد چې دا ټینټ جوړ شو. هلته یو شپه وکړه او سهار تقریبا 9 بجې وې چې مونږ سمیټ شروع کو غر.
د سیدو شریف زیشان عمر وایي چې د کال 2014 نه دغه فیصله کړې وه چې د پلکسر سوګي ته ځان رسوي، خو د وسیلو نشوالي له وجې دغه سفر اوس کال 2022 کې پوره کړو.
چوټۍ تر تتلل په 17 جولای د اتوار پورې سهار په 4:30 بجې باندې دا لار چې کوم سر ته پتلو باندې دا هم اسانه نه و، ډیره زیاته ګرانه وه. ګرانه په دې باندې وه چې دا لاره بالکل ډیره زیاته ولاړه ده او په لاس کې چې کم دی مونږ د فلکسیر چې کم سوکۍ یادیږي، د سواد د ټون نه دنګ سوکۍ کم یادیږي، دا په ټاپ باندې مونږ ورسېږو او په هغه ټایم باندې زموږ سره چې کم وخت وو ناغه 3 منټه کم 2 بجې وي د ماسپښین، او هغه وخت چې کوم زما سره ډیر زیات د خوشحالۍ په دی و چې زما قدمونه هلته کې په هغه ځای باندې پراته ول، او د فخر د اعزاز دا ګڼم چې اولنې الحمدلله سواته او په دې باندې ډیرو خلکو ایکسپیډیشن شوي دي، یقینا ناکامه شوي دي، خو مونږ اولنې داسې 2 ځلې یو چې په هغه باندې مونږ خپل قدم کېښودو او دا چوټي چې کوم دا مونږ سر کړه.
د SPS ټریکر کلب یو مشر قاضي خلیل په دغه کامیابی دواړو ظلمو ته مبارکي ورکړي او وایي چې دغه هڅه دې ظلمو په خپل وسیلو کړې ده.
ډیره د خوشحالۍ خبره دا ده چې دې ځوانانو دا په لکسر چې سمیټ کو دا دو په خپل وسایلو باندې کو، په خپل شوز باندې کړې ده، په خپل ایکسپینډیچر خرچه چې زاد خپل جب نه کړې ده، دوی ته هیڅ قسمه سپورټ نه دی ورکړي.
په سوات کې د ایکو کلچرزم ټوریزم مشر پروفیسر اظهر الدین په دغه مهال ویل چې داسې هلې ځلې دې سیمه کې د غر خطو لوبې ته لویه وده ورکړي او باید حکومت دې اړخ ته پام شي او پیدې ته پورته کړي.
د فلکسیر متعلق چې هغه په تکنیکی لحاظ سره یو ډیر زیات ګرانه چوټي او عام طور خلکو دا ګڼل چې را په شپږ زره میټر ته نږدې چې کومې سوکۍ دي په هغه کې ټول نه ګرانه سوکۍ ده، او دې ته چې ډیر زیات یو سړی ماهر نه ډیره زیاته تجربه نه نو هغه خلکو نه علاوه ته څوک نشي خطه. نو اوس دوی دغه تاثر ختم کو چیرې د دې لپاره ډیر زیات ټریننګ یا د دې لپاره ډیر زیات پیسو یا د ډیر تیاری ضرورت ته، بلکې عام خلک عام نوجوانان که پاغه کې جذبه ای او سلک ډیر ځان په دغه سیزونه پوهه کی نو هغه ته هم خطه شي. روان وخت کې به د بهر هیوادونو خلک هم راځي او دا ځای ځوانان چې کوم دي دوی به دغه رهنمایي کوي او دغه غر سر ته چیرې خطو کې به دغه مدد کوي.
غر خطون کې زلمی زیشان عمر او نومان خلیل وای چې د ضلع سوات ډیپټی کمشنر جنید خان ورسره هم رابطه کړي او باید چې په سرکاري توګه دوی ته هم درناوی ورکړي شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سروي د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام. په سروي خبرونه کې مونږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروي پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه میلمنې برخه اخلي. سروي خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.